سلام ده خبرونو سره ټکی د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي وایي هیوادي غواړي له افغانستان سره د امنیتی تړون چاري په دې هیواد کې د 2013 کال د جمهوری ریاست انتخاباتو مخکې بشپړی کړي. پاکستان وایي د افغانستان له خاورې په دغه هیواد د هوان په ویشتل شوي ګولیو ملکیان وژل شوي او په دې خاطر یې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت یو جګپوړی مامور ور احضار کړی. او د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي د هیله مند دی د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړۍ له قدرتونو سره د لږ تر لږه درې شپږو میاشتو په موده کې موافقې ته ورسیږي. اوس هم پوره خبرونه. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو خاص استازی وایي متحده ایالات غواړي چې له افغانستان سره د امنیتی تړون چاري په دې هیواد کې د 2014 کال د جمهوری ریاست له انتخاباتو مخکې بشپړی کړي. د امریکا متحده ایالاتو له افغانستان څخه غوښتي چې دغه امنیتی تړون دی د اکتوبر تر میاشت پورې لاسلیک شي. جیمز ډابنز د سیشن بی پرس په نیویارک کې د اروپایي اتحادیې یوې ډلې خبریالانو ته وویل چې دا ډیره مهمه ده چې دغه تړون په اکتوبر میاشت کې په دې هیواد کې د انتخاباتو لپاره د سیاسي کمپاینونو تر ګړندي کېدو د مخلص لیک شي. د دابنس په وینا موږ نه غواړو دا مسأله د جمهوری ریاست د انتخاباتو پر یوې لنجمنې مسألې بدل شي. پاکستان وایي د افغانستان له خاورې څخه پر پاکستان د هوان په ویشتل شوي ګولیو ملکیان وژل شوي او په دې خاطر یې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت یو جګپوړی مامور ور احضار کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې افغان ډیپلومات یې د دې لپاره احضار کړ چې پر شمالي وزیرستان د سې شنبې د ورځې د حملې په خاطر هغه ته احتجاج څرګند کړي. د پاکستان د حکومت پیدا په دې برید کې دوه ملکیان وژل شوي او یو ټپي شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا ډول پیښې د دوو هیوادونو سرحدي همکاري او همغږۍ ته زیان اړوي. په پکتیا کې 50 تنه نوي محلي پولیس روزل شول چې د اریوب او دنده پټان په ولسوالۍ کې بد دنده اجرا کوي. د پکتیا امنی قومندان مل پاسوال زلمی اوریاخیل د چهارشمې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د محلي پولیسو دغه 50 سرتیرو یو میاشت روزنه لیدلې او تمداد د دنده پټان او اریوب زازی ولسوالیو کې له نورو محلي پولیس سره یو ځای د کلیو بانډو د امنیت د ښوالي په هدف توظیف شي. ښاغلی اوریاخیل وایي اوس مهال په پکتیا کې 50 تنه محلي پولیس دندې ترسره کوي چې د امنیت پر وسلو کې ډېره مرسته کړې ده. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د راتلونکي دوشنبه پر ورځ په شارجه کې د کینیا د افریقي هیواد لغښتلي ټیم سره مخامخ کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د سانګې مشر فرید هوتاک ازادي راډیو ته ویل چې په شارجه کې د افغانستان په قربتوب افغان لوبډله له کینیا سره دوی شلاوريزي دوی ورځنی او یو څلور ورځنی مسابقه کوي. د فرید هوتاک په خبره کې افغانستان دوی ورځنی مسابقه وګټي په اوتومات ډول به د 2015 کال نړیوال 500 اوریزو اتلولیو سیالیو ته لار پیدا کړي. فرید هوتاک د کینیا په وړاندې د افغانستان د لوبډلې تیاری خو بل او وی ویل چې د افغانستان ټیم په روان 2013 کال کې ټولې مسابقې ګټلې دي.
څکه یعنی په 2013 کال کې چې افغانستان کرکټ ملي لوبې کوم لوبې کړي دي په دې اړه ویلو هیوادونو سره یو لوبې هم نه بل د ټولې لوبې ګټلې نه بیا هم باور لرو د افغانستان د کرکټ ټول لوبې د دې ښه تشویقي د لوبغاړي.
افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د سانګې مشر وایي چې افغان لوبغاړي د کینیا ټیم ته په کم سترګه نه ګوري او د مسابقې میدان ته په کلک هوډ داخل شي. بیا هم خرغلی د ایران ولسمشر حسن روحانی لیوی امریکایي رسنۍ سره په نوې مرکه کې ویلي د هیله مندې چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړۍ له قدرتونو سره د لکتر لګدري یا شپږو میاشتو په موده کې یوې موافقې ته ورسیږي. له واشنگتن پوسټ ورسپانې سره په مرکه کې د روحانی له قوله ویل شوی چې وایي د دریو میاشتو موده غوره ګڼي خو شپږ میاشتې هم ښه وخت دی. روحانی وایي باید خبره د میاشتو وي نه د کلونو. روحانی د ایران ولسمشر دغه راز ویل د تا د ایران ستر مذهبي مشر علي خامنه ای بشپړ صلاحیت ورکړی چې اټومي خبرې سرته ورسوي. د ایران د ولسمشر دغه څرګندونی مخکې له دې خبرې کې ټاکل شوې نن په نیویارک کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه نړیوالې خبرې پیل شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به په دغو خبرو کې ګډون وکړي. پاکستانی چارواکي زلزله ځپلو سیمو ته مرستې رسوي. وروستي راپورونه وایي چې زلزلې په بلوچستان کې تر 300 زیات کسان وژلې او په سلګونه نورې ژوبل کړي. د بلوچستان د پیښو د مخنیوي صوبې ادارې پرون چهارشنبه وویل لږ تر لږه د 328 تنو وژل کېدو تصدیق شوی او څه باندې 1500 ژوبل دي. د زلزلې چې د سې شنبې په ماسپښین وشوه او شدت یې د رشتر په حساب 0.5 درجې و او روان کیچ خوزدار ګوادر خاران پنجګور او چاغي ولسوالۍ سخت ځپلې دي. زلزلې په اثر ډېری لارې بندې شوې او مخابراتي شبکې پرچاو دي. د بلوچستان ایالتي ویندوی جان محمد بولادي وویل چارواکي له پوسر لیرې پرتو خلکو او ځپل شوې ولسوالۍ ته د مرستو پرسولو کې ګډې هلې ځلې کوي. د بلوچستان د ایالتي ویند په وینا زلزلې درې لکه خلک زیانمن کړي دي. د ویل چې ګڼ شمېر ټپیان په هلیکوپټرو کې د پاکستان د لویو ښارونو روغتونونو ته وړل شوي دي. یو امریکایی تابع چې په عراق کې د امریکا په واسطه د ترجمان په توګه کار کوي او افغان طالبانو ته د الوتکې ضد توغندیو او نورو پوځي وسایلو د برابرولو په دسیسه کې د لاس لرلو په خاطر په 15 کاله بند محکوم شو. الور پوریان چې په خټه ایرانۍ دی پرون د نیویارک په فدرالي محکمه کې ورته دغه سزا واورول شوه. نوموړی په 13 اګست میاشت کې مجرم پیژندل شوی و. پوریان د 13 فبروري په میاشت کې د رومانیا په مرکز بخارست کې نیول شوی و. څارنوالانو وویل چې د او یو بل تورن کس اعتراف کړی چې په ګانا، اوکراین او رومانیا کې د کتنو په ترڅ کې هغو کسانو ته چې ځانونه د طالبانو استازی بلل د میلیونونو ډالرو په ارزښت وسلې برابرولي. طالبانو دغه استازی په حقیقت کې د امریکا د مخدره موادو ضد اداري اجنټان وو. په عراق کې پرون په موټربم چاودنه او وسلوالو حملو کې لږ تر لږه 43 تنه وژل شوي دي. راپورونه وایي وسلوالو کسانو د عراق په شمال کې د سنی عربانو په هویجه ښار حکومتي ودانۍ ته نږدې 3 موټربم چاودنې وکړې. په دې چاودنو کې 2 ملکیان، 3 سرتیري او 4 حمله کوونکي وژل شول. د ټپیانو شمیر 22 تنه ښودل شوی دی. د عراق امنیتي چارواکي وایي چې 6 حمله کوونکي چې د یوې کورنۍ غړي ول په بغداد کې وژل شول. له دې جلا لږ تر لږه 4 تنه نور د بغداد په بریدونو کې وژل شوي. په موسل کې هم 1 تن وژل شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو چې د نړۍ د متعارفو یا مروجو وسلو تر ټولو لوی صدرونکو هیواد دی، د وسلو د سوداګرۍ او نړیوال تړون لاسلیک کړ. امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون چهارشنبه د ملګرو ملتونو په مرکز نیویارک کې په یو لړ مراسمو کې دا نړیوال تړون لاسلیک کړ. امریکا لوري دغه تړون لاسلیک کړ د مروجو وسلو د سوداګرۍ د تړون لپاره کلیدي ګڼل کیږي. د مروجو یا متعارفو وسلو د سوداګرۍ ارزښت د کال میلیارډونو ډالرو ته رسیږي. د بخښنې د نړیوال ټولنې سرمنشي سلیل شیتی وویل چې پر دې تړون د امریکا لیک د وسلو د خبرېدو د مخنیوي لپاره چې لکه بلې زور زیاتی او سرغړونې کېږي خورا زیات اهمیت لري. د امریکا او حکومت موافقه د دغه هیواد د کانګرس تصویبېدو ته اړتیا لري. او اروپایي کمیسیون په یو نادر اقدام کې وروسته له دې پر فرانسې انتقاد وکړ چې دغه هیواد د کورونې چارو وزیر وویل چې باید روما مهاجر چې اکثره یې له رومانیا او بلغاریا ورغلي دي وشړل شي. اروپایي کمیسیون یو ویندوی ویل فربیلې پرون د خبرداری ورکړ چې په اروپایي اتحادیه کې آزاد تګ راتک او هر ځای اوسېدل د دې اتحادیې د ټولو غړیو هیوادونو د ټولو اتباعو اساسي حق دی. د اروپایي اتحادیې د کمیسیون ویندوی ونه ویل چې د فرانسې د کورونې چارو وزیر د څرګندونو په خاطر به دغه هیواد ته د بندیزونو خبرداری ورکړي او که څنګه. د فرانسې د کورونې چارو وزیر په وروستیو کې او امریکا کې ویلی چې باید اکثره رومایان له فرانسې وېستل شي ځکه چې د دوی د ژوند شیوال فرانسویانو سره خورا توپیر لري او هیڅ کله د فرانسویانو په ټولنه کې جذب او ګډ نشي. دا مهم خبرونه.
له سفیر ولستان غزینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه او اورول خبرونه د غراز د ازادي رادیو په انټرنیټ باندې هم لوستلای او کتلای شي. پته مو ده azadiradio.org یا azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو چارواکي خبرداري ورکوي چې افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته ممکن سخت دریځ منځنۍ آسیا ته مخ واړوي. په افغانستان کې د پخواني شوروي پلوي حکومت لخوا د وژل شوو کسانو کورنۍ غواړي چې د خپلواکۍ ځانو قبرونه پیدا او ملي محاکمه شي.
خودم یه ور میشهید شد زن بیا در نازنین میشهید شد در نازنین میشهید شد
د افغان ماشومانو د حقونو د خوندې کولو په هدف په کابل کې یو ورځنی کمپاین پیل شوی.
هدف د کمپاین دا و چې موږ دولتي استازي یا داخلي او خارجي مؤسساتو کوم استازي چې شفاف دي آگاه کړو چې ماشوم خپل کورنۍ څخه حق لري.
د نورستان سیمه ییز چارواکي د دې ولایت امنیت ته اندېښمن دي. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو مطالبو سربیره په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د پاکستان د تحریک انصاف د ډلې مشر وایي له پاکستاني طالبانو سره د خبرو لپاره د لکه د افغان طالبانو په څیر یو دفتر پرانیستل شي. امریکا د مروجو یا متعارفو وسلو د سوداګرۍ نړیوال تړون لاسلیک کړل. دغه تړون پر دغه تړون د امریکا لاسلیک څومره مهم دی او دغه راز د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ښځو لپاره د ازادي رادیو نیوز پروګرام د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو تر روسي ضد چارواکو خبرداری ورکړ چې افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته ممکن سخت دریځ منځنۍ آسیا ته مخ واړوي. د ټولنې یو چارواکي پرون ویل ممکن په افغانستان کې د ګډوډۍ په نتیجه کې د منځنۍ آسیا هیوادونو کې د مهاجرتونو سیل روان شي او په منځ کې سخت دریځ ځان د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ننباسي. اسمت سروان د دې موضوع تفصیل اوروي.
د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د تروریستي ضد مرکز مشر وایي له افغانستانه د 2014 کال په پای کې د ایساف ځواکونو له وتلو وروسته سخت دریځ ممکن د منځنۍ آسیا هغو هیوادونو ته ننوځي چې له روسیې سره پوله لري. د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د تروریستي ضد مرکز رئیس اندری نوفیکوف د قرقیزستان په مرکز بشکک کې همداراز وویل له افغانستانه د نړیوالو ائتلافي ځواکونو وتل ممکن د دې سبب شي چې سخت دریځي د منځنۍ آسیا هیوادونو ته مخه کړي. نوفیکوف چې پرون د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د تروریستي ضد ادارو د مشرانو په غونډه کې خبرې کولې وویل که د افغانستان حالات له کنټرول ووزي او وسلواله کورنۍ شخړه پیل شي د دغه هیواد له شمالي ولایتونو څخه به د کډوالو بهیر په منځنۍ آسیا کې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته مات شي. د په وینا سخت دریځي به د کډوالو په منځ کې ځانونه د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ننه باسي او له افغانستانه به د غیر قانوني وسلو او مهماتو قاچاق ته لاره هواره شي. تر د مخکې د رواني اونۍ د دوشنبه په ورځ د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي و چې د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو ټولنه به له افغانستان څخه د ګواښونو او خطرونو مخه ونیسي او د افغانستان او تاجکستان پوله به ټینګ کړي. د روسي ولسمشر همداراز ویلي چې له تاجکستان سره به د ګډو ګټو خپلواک هیوادونه په شریکه مرسته وکړي که په هر قیمت وي څو له افغانستان سره خپل پوله خوندي کړي. د دا هم وویل مهمه نه ده چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د دغه هیواد حالات کومه بڼه خپلوي. د ګډو ګټو خپلواک هیوادونه باید هلې ځلې وکړي چې د احتمالي خطرونو مخه ونیول شي. روسیه وایي چې د افغانستان ډېر مخدر مواد د منځنۍ آسیا د هیوادونو له لارې دغه هیواد ته قاچاق کیږي.
ومرزل چې د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو چارواکي خبرداري ورکوي له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته ممکن سخت دریځي منځنۍ آسیا ته مخ واړوي. په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو په اړه د یو شمیر ولایتونو چارواکي په دې وروستیو کې اندېښمن دي. د یو شمیر ولایتونو د چارواکو اندېښنې د امنیتي وضعیت د خرابېدو په اړه راپورټ شوی. د نورستان سیمه ییز چارواکي هم وایي چې د دې ولایت امنیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. د دې ولایت د والي ویان ظاهر بهان پرون په کابل کې خبر اعلان ته وویل چې په نورستان کې د کورنیو چارو وزارت لخوا پیل شوی عملیات هم ورو روان دي. په عین حال کې د کورنیو چارو وزارت چارواکي دا اندېښنې بیا ردوي او وایي د نورستان امنیتي وضعیت تیر په پرتله ښه شوی دی. نور تفصیل یې د مرزی احمد زی پرپور کې.
د نورستان سیمه ییز مسولین وایي که چیرې افغان حکومت د نورستان ولایت امنیتي وضعیت ته پام ونه کړي اوسیدونکي به له جدي ستونزو سره مخ شي. د دې ولایت د والي ویاند ظاهر بهان د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د ناامنۍ له امله له تیرې یوې نیمې میاشتې راهیسې د نورستان مواصلاتي لارې تړل شوې دي. ښاغلی بهان وایي چې د دې او ورته نورو ستونزو له امله په دې ولایت کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې هم لوړې شوې دي.
تقریبا از 9 روز بدین سو عملیات تصفیهوی در ولایت نورستان آغاز شده.
له 9 روز راهیسی په نورستان کې تصفیهوی عملیات پیل شوی او تر اوسه 8 کیلومتر ځای پاتې دي تر څو عملیات پای ته ورسیږي. خو اندیشنې موجود دي چې تر اوسه د عملیات کوم لاسترولنه نه لري. دولتي کارکونکي او د نورستان خلک له زیات ستونزو سره مخامخ دي. که چیر دولت دې مسؤلیت جدي پاملرنه ونه کړي نو نورستان به له یو لوی بحران سره مخامخ شي.
رونما خاصت
د ښاغلی بهان په خبره اوس مهال په نورستان ولایت کې یوازې سیمه ایز پولیس فعالیت لري خو د ملي اردو او عامه نظم پولیسو سترک نه لیدل کیږي. د نورستان لوی لار له شاوخوا درې کلونو راهیسې را په دې خوا وسلوالو طالبانو د ګوسلک په سیمه کې د حکومتي کسانو پر مخ تړلې وه. خو د کورنۍ چارې وزارت دیوګي په 12مه نیټه د کونړ نورستان د لوی لارې د پرانیستلو په هدف وسلوال عملیات پیل کړل. په عین وخت کې د کورنۍ چارو وزارت چارواکي د اداره ردوي او وایي چې دوی هڅه کوي تر څو د نورستان په ناکرارو سیمو کې امنیت ټینګ کړي. د دې وزارت ویاند صدیق صدیقی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې اوس مهال ملي او سیمه ییز پولیسو او د ملي اردو سرتیرو د امنیت ښه کېدو په خاطر د نورستان ولایت په ناامنه ولسوالۍ کې تصفیهوي عملیات پیل کړي.
عملیاتای که جاری است بخصوص در ولسوالی های مرگ مرتال
کم عملیاتونه چه جریان لری په ځنګړي ډول د نورستان په برګي مټال او وای ګلولس والی چې اوس نوې تصفیه شوی او په جاران دښنې به ځای دي، ځکه چې مشته د نورستان امنیت مهم دي او په ټولیز ډول موږ به له خپل امکانات څخه استفاده وکړو چې خدای مکړه هلته امنیت خراب نسی او اوس یې امنیت ښه دی.
نورستان له هغه ولایتونو څخه دی چې له پاکستان سره ګډه پوله لري او د دولت مخالفین وخت نا وخت د نورستان لوی لار د خلکو پر مخ تړي. یو شمیر افغان کارپوهان په نورستان ولایت کې د ناامنۍ یو لوی علت له پاکستان سره ګډه پوله بولي او وایي چې د هغه لوري څخه په اسانۍ سره وسلوال مخالفین راځي. دوی د دولت امنیتي ارګانونو ته سپارښتنه کوي چې د هېواد د امنیت د ساتلو په هدف سرحدي ولایتونو ته زیاته پاملرنه وکړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
د نورستان په څنګ لوري ولایت کونړ کې د ساپی قوم په لسګونو قومي مشرانو او دینی عالمانو په یوې غونډه کې پریکړه وکړه چې له دې وروسته به په خپلو سیمو کې سړی تښتونکو غلو او نورو ورانکارو ته د اوسېدو او فعالیت اجازه نه ورکوي. تفصیل یې له اسدآباد د ازادي راډیو د خبریال روح انوري په رپورټ کې.
د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې د ساپی قوم سپین ګیرو او دینی عالمانو د چهارشنبې په ورځ غونډه وکړه چې څو ټول قوم په یو خلو شي او په اړوندو سیمو کې د بیګونا قومي مشرانو، دینی عالمانو او ولسي وګړو د زورونې، تښتونې او وژنې مخه ونیسي. دوی پریکړه وکړه چې له دې وروسته به هیچا ته اجازه ورنکړي چې عامو خلکو او بې وسلې کسانو ته ضرر ورسوي. جرګې په اعتمادیز پریکړه لیک باندې اتفاق وکړ. په پریکړه لیک کې راغلي وو که چیرته چا د قومي جرګې له پریکړې سرغړونه وکړه نو کور به یې سوځول کېږي او د کورنۍ غړي به یې د جرګې لخوا نیول کېږي.
یو سړی دلته تختول کیږي یا قومي سپینګیری قتل کیږي یا نیول کیږي، د دې په ضد باندې دغه خلکو په مقابل کې پریکړه شوې ده. دغه کور، دغه پلار، دغه ورونه، دغه د کورنۍ په مقابل کې به خلک عکس العمل کوي، ولو که دغه یو چارواکی په دولت کې وظیفه هم ولري او هغه به یو ځای کې ګرځي نه، دغه بسته کورنۍ ته به د قوم جزا ورکوي او هغه به نیول کیږي او هغه به آینده به نور خلک تختونکي به د دې عبرت اخلي.
څو تنو قومي مشرانو ازادي راډیو ته وویل که چیرته په سمه توګه شوی پریکړې پلی شي نو ورسره به د قومي مشرانو، دینی عالمانو او عامو خلکو تختونه او مرګ ژوبله تر ډیره هداره کم شي.
دا د قام پیسه ده، ښه پیسه ده، خیر پیسه ده. انشاءالله په دې پیسه به د ټول کونړ کې امنیت راشي او خیر به پکې راشي.
زما نوم حاجي کامل د څوکۍ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. انشاءالله چې دغه پریکړه او داسې نورې پریکړې به د امنیت په مورد ډېرې ګټورې تمامې شي.
له دې وړاندې هم په کونړ کې ګڼو قومي مشرانو په خپلو سیمو کې د وسلوالو کسانو د شتون په خلاف دې ته ورته پریکړې کړې وي، خو بیا هم د دینی عالمانو، قومي مشرانو، ښوونکو او عامو خلکو تښتونه او وژنه دوام لري.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
په افغانستان کې په 1950 او 1950 کلونو د شوروي پلوه حکومت کلونو په وخت کې د شوروي پلوه حکومت لخوا د وژل شو کسانو کورنۍ غواړي چې د وژل شو قبرونه پیدا او عاملین محاکمه شي. یو شمېر کورنۍ چې پرون د افغانستان د شهیدانو د وارثانو ټولنیز بنسټ لخوا په جوړ شوي غونډه کې راټول شوي وي، په هیواد کې پر بې عدالتۍ او انتقادونه وکړل او له ولسي جرګې وغوښتل چې د قاتلینو د موندلو هڅې وکړي. ولسي جرګه وایي که د وژل شو کسانو کورنۍ اصلي قاتلان پیدا کړي نو دوی به په محاکمه کولو کې همکاري وکړي. تفصیل د خان محمد سین پر رپورټ کې.
د هالند سارنوالۍ لخوا د 15,000 وژل شو افغانانو د لیس له خپرېدو وروسته په کابل کې د دې قربانیانو کورنۍ له حکومت وغوښتل چې د دې وژنو عاملین دې په ګوته او محاکمه کړي. په دې هکله د افغانستان د شهیدانو د وارثانو د ټولنیز بنسټ په نوم یو ورګان د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یو غونډه جوړه کړې وه چې د وژل شو یو شمیر خپلوانو پکې هم ګډون کړی و. په دوی کې داسې کورنۍ هم وې چې 4-5 غړي د وخت استخباراتي ادارې بندیان کړي وو او تر اوسه دوی د مړینې او ژوند په حق له معلومات نه لرل. د دې کورنۍ وزینو مېرمنو په داسې حال کې چې په سلګو ژړل لازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې لس خپرېدو سره تیر غمونه بیا تازه شول.
از خودم یه ورم شهید شد، زن بیا در نازنینم شهید شد، در نازنینم شهید شد.
نامم زیاگل، بچم براتلی.
زمالی وار وریندار اولون می شهیدن شویدی. زمانم زیاگل ده، زوی او چیختن می شهیدن شویدی. زمانم تو بارسته می ده، زیو خون کیم. زما چیختن خسر او دولی رونه ده شهیدانو پلست که پیدا شول، ده قاتلین ده محاکمه شی.
د هالند سارنوالی تیرمش د هغو 15 افغانانو یو لیست خپور کړ چې په 1350 او 1350 لمریز کلونو کې د شوروي پلو حکومت د استخباراتي ادارې لخوا وژل شوي وو. وژل شوي ټول کسان د وخت د شوروي پلو حکومت ضد کسان ښودل شوي دي. د افغانستان د شهیدانو د وارثانو د ټولنیز بنسټ په نوم ادارې اندېښنه وښوده چې حکومت په تیرو 100 کلونو کې د جنگي مجرمینو د نومونو د افشا او د هغوی د محاکمه کولو لپاره لازم هڅې نه دي کړي. د دې بنسټ رئیس سلطان علي مرتضی نیکزاد د حکومت لخوا د دې پیښې د عاملینو پر نیولو او محاکمه کولو ټینګار وکړ.
مردم افغانستان نماینده انتخاب کردن، پارلمان کشور تشکیل شد. در داخل پارلمان
د افغانستان خلکو خپل استازي وټاکل، پارلمان ځینې تشکیل شو. پارلمان کې دننه د شهیدانو معلولونو د چارو کمیسیون جوړ شو، څو د شهیدانو د کورنیو مدافع وي. موږ ترې غواړو که تاسو د خلکو رښتینی استازي یاست، باید د قاتلونو موندلو او محاکمه کولو کې له موږ څخه یو ګام مخکې ولاړ شئ. که تاسو مرسته ونه کړئ، دا غریبې کورنۍ کولی شي دا کار وکړي.
د ولسی جرګې هم وغوښتل چې په دې هکله دې عملي اقدامات وکړي. د ولسی جرګې د شهیدانو او معلولینو د چارو د کمیسیون رئیس عالمی بلخی چې په دې غونډه کې برخه درلوده، د وژل شوو کسانو مبارزې او قربانۍ وستایلې او ژمنه یې وکړه چې د دوی د قاتلینو د محاکمې لپاره به هڅې ونه سپموي. د افغانستان د وزیرانو شورا د دې لیست له خپرېدو وروسته پریکړه کړې چې د میزان د میاشتې په اتمه د هېواد په ټولو جامع جوماتونو کې د اقصی ادارې لخوا د وژل شوو عمومي فاتحه واخیستل شي. د وزیرانو شورا همدارنګه پریکړه کړې چې په افغانستان او نورو هېوادونو کې د هېواد په سیاسي نمایندګیو کې د دې هېواد بیرغ هم نیم ځوړند وي.
ومنځل چې په افغانستان کې د پخواني شوروي پلوه حکومت لخوا د وژل شوو کسانو کورنۍ غواړي چې د وژل شوو قبرونه پیدا او عاملین یې محاکمه شي. په کورنیو باندې د ماشومانو د حقونو ورځنی کمپاین پرون په کابل کې پیل شو. دا کمپاین د جنوبي آسیا د هیوادونو د ماشومانو د مرستندوی ادارې په مالی او د آشیانی په تخنیکي مرسته عملي کیږي. د آشیانی یا د بې سرپناه افغان ماشومانو لپاره د مرستندوی ادارې مسؤلین وایي چې دغه کمپاین یې په کورنیو کې د ماشومانو د حقونو د خوندي کولو په هدف پیل کړی دی. په اړه نور حال د جمیله ظریف په رپورټ کې.
د آشیانې له ماشومانو سره د مرستندوی ادارې مسؤلین وایي چې د سړک پر سر د بېوزله ماشومانو شمیر هر ورځ د ډېرېدو په حال کې دی. د دې ادارې سرپرست انجینیر محمد یوسف د چهارشنبې په ورځ په کورنۍ د ماشومانو د حقونو د کمپاین د پیلېدو پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمپاین د کورنۍ لخوا د ماشومانو د حقونو د رعایتولو په هدف پیل شوی دی. انجینیر یوسف وایي په دې وروستیو کې د سړکونو پر سر د کار لپاره د بېوزله افغان ماشومانو شمیر زیات شوی او ډېرې اندېښنې راپارولې دي.
دا و چې موږ دولتي استازي یا داخلي او خارجي مؤسساتو کوم استازي چې شغه پدې آگاه کړو چې ماشوم په خپل کورنۍ څخه حق لري. بعضي مؤسساتو یا دولتي ادارو دا دعوه کوي چې په افغانستان کې خصوصا په کابل کې د 70,000 تر 80,000 پورې ماشومان ته نه په سرکونو کار کوي چې هغه د مختلف خطرات سره مخامخ دي. نو هغه اساس باندې موږ به دولتي داخلي مؤسساتو د اجتماعي خلکو سره د اجتماعي وکیلانو یا شوراګانو خلکو سره موږ مختلف چینلونه په نظر کې لرو چې موږ ورته ورکړو.
په کورنۍ باندې د ماشومانو د حقونو د رعایتولو کمپاین د چهارشنبې په ورځ د جنوبي آسیا د هیوادونو د ماشومانو د مرستندوی ادارې اساګان په مالی مرسته په کابل کې پیل شو چې تر یوې اونۍ به دوام وکړي. د آشیانی مسؤلین وایي چې په دې کمپاین کې به له ټولو کورنیو وغوښتل شي چې د خپلو ماشومانو حقونو ته درناوی وکړي. دوی وایي د دې کمپاین په وروستۍ ورځ به د ماشومانو په ژوند کې د بدلون د راتلو په هکله د دولتي او نړیوالو ادارو په سطحه یوه سروې هم ترسره شي. د ماشومانو لپاره د فرانسې د فرهنګي مرکز مشر لورانس لو سر هم د کمپاین د پیلولو په مراسمو کې ژمنه وکړه چې د افغان ماشومانو د ژوند د ښه کېدو په برخه کې به مرسته وکړي. په کورنۍ باندې د ماشومانو د حقونو دغه کمپاین په داسې حال کې پیلېږي چې په دې وروستیو کې په یو شمېر کورنیو انتقادونه کېږي چې خپلو ماشومانو سره سم چلند نه کوي. په آشیانه کې یو شمېر بېوزله ماشومان چې خپلې کورنۍ ته د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره سخت کارونه کوي وایي چې له ښوونځیو لرې پاتې دي. دوی وایي چې نیمه ورځ په آشیانه کې زده کړې کوي او نیمه ورځ بیا د سړکونو پر سر خپلو کورنۍ ته د ډوډۍ پیدا کولو لپاره کار کوي.
خبره نه سو رسیدګي نه سو کولی. ما یو پلار ده، مزدور کار ده، څلور پنځه خویندې یو دوه مې واړه ورونه دي. په کور کې مې د کار هغه څوک نشته سي لکه کارو کې مې ته یو پلار مې ده، نو کوم سر ته به ورسېږي. کور کړم، مور مجبوره ده، خبره ده، د خرچ خوراک لږ پیسو نه هغه کوي، که وړه مانخلو که هغه مانخلو مجبوره کرار پوره کوو، شپږ زره روپۍ کرا ده.
نوم یې شفیق الله ده. زه پلار سم شاګرد یم، کچالو خرڅوي، سمت خانه کې اوسېږي، کورم کرایي ده.
زما نوم دلاور ده.
درس وایي؟
نه.
مکتب ته نه ځي؟ ولې؟
پیسې ګټم، پلاستیک پروشي پیوسه.
په دې وروستیو کې د افغان ماشومانو د ژوند وضعیت په هکله بېلابېلو ادارو اندېښنه څرګنده کړې. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف څو ورځې مخکې وویل چې د افغان ماشومانو وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي. د ادارې وویل چې په افغانستان کې د کورنۍ جګړو پر مهال هر ورځ کم له کمه پنځه ماشومان وژل کېږي. همداراز د مدني ټولنې یو شمېر غړیو هم د سړکونو پر سر د بېوزله ماشومانو د وضع په هکله اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې له ماشومانو نه د مخدره موادو په قاچاق کې کار اخیستل کېږي او په ځینو مواردو کې بیا پر هغوی جنسي تیری هم کېږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو اورې د سهار اته بجې او شپږشت دقیقې دی. د ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولس او شپږ نوي څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کابل، هرات، کندهار، مزار شریف، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پل علم، مهترلام، غزنی، لشکرګاه او قلات کې د اف ام په سل شل پنځه څپه اورېدلی شي. د ازادي راډیو خبرونه د غراز د انټرنیټ لارې هم اورېدلی شي. په انټرنیټ کې مو پته ده ازادي راډیو ټکی اورک یا ازادي راډیو ټکی کام. په شمال کې د معلولینو د حقونو څخه د دفاع د بنسټونو مسؤلین وایي که بیا د تیر ځل ټاکنو غونډې د انتخاباتو په درشل کې د دوی د ستونزو غم ونه خوړل شي، نو به په راتلونکو انتخاباتو کې برخه وانخلي. د موضوع تفصیل د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن حبیبزی په راپور کې.
په شمازو کې د معلولینو د ټولنیز بنسټ مسؤلین پر دې تاکید کوي که په راتلونکو ټاکنو کې د معلولینو په مخ کې موجوده ستونزې برطرفه نشي، دوی به د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو په ټاکنو کې ګډون ونه کړي. په بلخ ولایت کې د معلولینو د ټولنیز بنسټ اجرایوي مشر سیف الدین نظامی وایي که معلولینو ته د انتخاباتو په درشل کې دا سهولتونه برابر نشي چې دوی په اسانه ډول د رای مرکزونو ته مراجعه او خپل رای وکاروي، نو د دې امکان موجود دی چې په راتلونکو انتخاباتو کې برخه وانخلي.
د
معلولینو شپږ سلنه کسانو په تېر انتخاباتو کې ګډون درلود، خو که د دوی له مخې موجوده خنډونه لرې نه شي، نو د دې امکان موجود دی چې په قریب الوقوع انتخاباتو کې معلولین ونډه ونه لري. بل ورته د یادې ټولنې مسؤلین په دې موضوع هم تاکید کوي چې انتخاباتو کمیسیون د په خپلو کړو ژمنو وفادار پاتې شي، ځکه دوی له معلولینو سره دا ژمنه کړې وه چې دوی ته به دا زمینه برابره کړي تر څو په ډېر اسانه او سهولت سره د رای مرکزونو ته لاړ او هلته خپل رای وکاروي. دا چې د انتخاباتو کمیسیون په دې اړه د معلولینو ټولنیز بنسټونو سره څه وعده کړې په اړه ډاکټر نصیر احمد وایي. د انتخاباتو کمیسیون مسؤلینو اعلان کړی و چې د راتلونکو کال په ټاکنو کې به معلولین په صفونو کې نه ودرېږي او مستقیم کولای شي چې د رایو د صندوقونو شاته لاړ شي او خپل رای وکاروي. په شمازون کې د ټولنیز بنسټونو مشران او په دې ولایت کې د معلولینو د حقوقو څخه د دفاع ټولنو مسؤلین وایي چې معلولینو ته په ټولنه کې په بل ډول دید لیدل کېږي او یا د موضوع په ټولنه کې د معلولینو روحیه تضعیفوي او هم دا ډول دوی دې ته مجبوروي چې په ټاکنو کې ګډون ونه کړي. پړې فرید رستم خیل د مدني ټولنې غړی وایي دا موضوع ښکاره مسله ده چې کمی په دې کې موجوده ده چې معلولینو ته د یوه ناتوان قشر په سترګه لیدل کېږي. دا موضوع په دې حد کې هم قرار نه لري چې دوی د رای په مفهوم نه پوهیږي، بس دومره ده چې دوی ساده دي. په داسې حال کې په بلخ ولایت کې د معلولینو د حقوقو څخه د دفاع مسؤلین وایي چې د دوی په وړاندې موجوده خنډونو ته د دولت او انتخاباتو د کمیسیون د نه پاملرنې په صورت کې به په ټاکنو کې برخه وانخلي. چې هنوز هم د بلخ ولایت د چمتال او چهارولک ولسوالیانو اوسیدونکي پر دې ټینګار کوي چې په لرو پرتو سیمو کې خلک د رای د کارونې کارتونه د امنیتي ستونزو له امله نشي ترلاسه کولی. مجیب الرحمن حبیب زای، ازادي راډیو، مزار شریف.
چی خواهد شد و چی یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامده ایم کل تنظیمای زور است جبری به زور آمده ایم و میفهمی که دخلوی گردن وکیل هم جنگ و جدار است
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدامه؟
خب ایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تون شیدید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر 15 بجو پوری آزادی رادیو نواوری
اتنیمی بجی دی صفی ولستان اگزیتا بیا وارور که اوچی دی ساعت دی مهم خبرونو سر لکونه واوروی.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو خاص استازي جیمز ډابنز وایي متحده ایالات غواړي له افغانستان سره د امنیتی تړون چارې په دې هیواد کې د 2014 کال د جمهوری ریاست له انتخاباتو مخکې بشپړې کړي. پاکستان وایي د افغانستان له خاورې څخه په دغه هیواد د هوان په ویشتل شوي ګولیو ملکیان وژل شوي نو ځکه یې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت یو جګپوړې مامور ورغوښتی څو خپل احتجاج ورواوروي. په آذربایجان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ مسؤول وایي په دغه هیواد کې د څه باندې 1.5 زر پناه غوښتونکو څخه اکثریت افغانان دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی له واشنگتن پوسټ ورځپاڼې سره په یوې مرکه کې ویلي هیلمن یم چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړۍ له قدرتونو سره د لږ تر لږه درې یا شپږو میاشتو په موده کې یوې موافقې ته ورسیږو. وروستي راپورونه وایي چې د پاکستان د بلوچستان ایالت زلزلې 328 کسان وژلي او شاوخوا 1500 نور ژوبل کړي. او د امریکا متحده ایالاتونو چې د نړۍ د متعارفو یا مروجو وسلو تر ټولو لوی صادرونکي هیواد دی د وسلو د سوداګرۍ نړیوال تړون لاسلیک کړ.
خبرونه د خبرونو تفصیل د غراز د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې هم لوستلای او کتلای شئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کم. د پاکستان تحریک انصاف د ډلې مشر وایي له پاکستاني طالبانو سره د خبرو لپاره د لکه د افغان طالبانو په څیر چې په قطر کې ورته دفتر پرانستل شوی و یو دفتر پرانستل شي خو دا دفتر د پاکستان د خاورې دننه وي. امریکا د مروجو یا متعارفو وسلو د سوداګرۍ نړیوال تړون لاسلیک کړل. پر دې تړون د امریکا لاسلیک څومره مهم دی؟ پر دې موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو اوس به د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د وروستۍ زلزلې له حاله خبر شو. په بلوچستان کې د زلزلې له امله تر د خاورو لاندې شو خلکو د رایستلو لړۍ لا هم دوام لري او له ټولو زلزله اول له تر ټولو زلزله ځپلو سیمو څخه تر اوسه 328 مړي او شاوخوا 1500 ټپیان رایستل شوي دي. خو د بلوچستان د اسمبلی د رئیس مرستیال وایي احتمال شته چې د مړو شمیر زرو تنو ته ورسیږي. دا چې د زلزله ځپلو خلکو سره څومره مرسته شوي او د ژغورنې عملیات په څه ډول دوام لري په اړه تفصیل یې له کوټې د ازادي راډیو د خبریال بارکوال میاخیل په راپورټ کې اورو.
د سه شنبه په ورځ په بلوچستان کې د راغلي زلزلې له امله تر خاورو لاندې سوي خلک لا هم رایستل کیږي او د مړي او ټپیانو شمیر پسې زیاتیږي. په واران کې چې او تربت سیمو کې زلزلې سلګونو کورونو ته زیان اړولی چې له امله یې په زرګونو خلک له خپلو کورونو بې برخې سوي او تر شنه اسمان لاندې شپې سبا کوي. د بلوچستان د اعلی وزیر ویاند جان محمد بلیدی وایي د خلکو د ژغورنې کارونه پیل سوي دي خو وایي زلزله ډېره زوروره وه او ځینو سیمو ته د لارو د خرابوالي له امله د ژغورنې ډلې په ځنډ ورسېدلې دي او نن ټول سیمو کې په چټکۍ سره له خاورو د مړي او ټپیانو د رایستلو کار دوام لري.
328 لوګ مجموعي
ټول 328 کسان مړه شوي چې په هغوی کې 340 د کیچ سیمې 125 د ماشکې سیمې او 168 تنه د اواران سیمې دي او همدارنګ 499 تنه ټپیان دي چې په هغوی کې 2 تنه د کیچ سیمې دي.
ضلع کیچ سي
خو د بلوچستان د ایالتي اسمبلی د رئیس مرستیال عبدالقدس بزنجو چې د اواران سیمې دی په زلزله کې د مړي شمیر تر حکومتي شمیر دوه چنده زیات یادوي. بزنجو په خپل په کوټه کې د خوایل سیمه سره پر لپسې په تماس کې دی او له زلزلې څخه د شاوخوا 50 زره تنو د اغیزمنېدو خبره کوي.
نقصانات به زیاده
توانونه خو بيخي ډیر سوي دي ځکه د هغو کلیو کورونه خام دي خلک د ستځن راوتلی او کورونه ټول تباه سوي دي. تر اوسه چې کوم ناتایید سوي معلومات را رسیدلي د هغه مخې د مړي شمیر زر تنو ته نږدې دی او ټپیان هم تر زرو تنو زیات دي او له 30 تر 50 زره کورونه لمځکي سره هوار سوي دي.
واشوګین
د پاکستان له قدرتي آفتونو د ژغورنې د مرکزي ادارې یا پی ډی ایم ای مشر میجر جنرال سید عالم وایي زلزله ځپلو سیمو ته د ژغورنې ډلې او د پاکستان د پوځ شاوخوا 300 سرتیري رسیدلي چې تر خاورو لاندې سوي خلک راباسي او د بې کوره سوي خلکو لپاره خوراکي مواد هم ورلېږلي دي. سمدستي موږ دریو کارونو ته لومړیتوب ورکړی. لومړی دا چې تر خاورو لاندې ژوندي خلک او ټپیان وژغورو. د هغوی د ژغورنې لپاره مو له پوځه مرسته غوښتې چې له وړمې شپې راهیسې د پوځ او ملیشه سرتیرو ډلې سیمې ته رسېدلي دي. همدارنګه مو دارو درمل او د شدیدو ټپیانو د لېږدولو لپاره هیلیکوپټر ورلېږلي دي. دویم دا چې د خلکو کورونه نړېدلي. د هغوی د سرپنا لپاره خو سمدستي بل څه نسي کېدای. له کراچۍ مشړۍ او خیمې ورلېږلي دي. او دریم د خوراکي موادو لپاره هم هڅه کوو چې ژر تر ژره یې له کراچۍ څخه ورولېږو. خو هلته په زلزله ځپلو سیمو کې خلک ژړاوي او فریادونه کوي. وایي د ژغورنې ډلې لا هم نه دي ورسېدلي او له وسایلو پرته په خپل سر مړي او ټپیان له خاورو راباسي. دا واران د بیدي سیمې یو اوسېدونکی محمد قاسم په دې اړه وایي چې زلزله راغی زموږ په کوڅه کې مو څنګلوري او خپلوان ټول تر خاورو لاندې سول چې تر اوسه لا هم نه دي راایستل سوي. د باران ورېدو خطر هم شته خو هیڅوک مو مرستې ته نه دي راغلي. خوراک څښاک ته مو سترګې ووتې. ماشومان مو ژاړي. تشنه اسمان لاندې ناست یو. د خپلو مړو راایستلو ته پریشانه یو. له زلزلې څخه اوښتو تاوانونو او د ژغورنې هڅو ته په پام سره د خپلواکۍ غوښتونکو بلوڅو یوه سازمان بلوچستان لیبریشن فرنټ رسنیو ته په لېږلې خبر پاڼه کې له نړیوالو مرستندویو ادارو غوښتنه کړې چې د دوی له زلزله ځپلو خلکو سره د مرستې وکړي. د ګوهرام بلوڅ په نامه یو تن چې ځان د دې سازمان ویاند بولي وایي که د پاکستاني پوځ سرتیري یا سیاستوال د زلزله ځپلو د مرستې په نامه د خپلو ګټو پر ترلاسه کولو ولیدل سول نو دوی به یې په نقشه کړي. خو د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوڅ له وسلوالو سازمان نو غوښتي چې د زلزله ځپلو د ژغورنې او مرستې په منځ کې خنډ نه سي بلکې په خپل هم باید د خپلو زلزله ځپلو خلکو مرستې ته راوړاندې سي. د بلوچستان ایالتي حکومت او له قدرتي آفتونو د ژغورنې مرکزي اداره وایي د زلزله ځپلو د ژغورنې او له هغوی سره د مرستې لپاره ورته بهرنیو هیوادونو د روغتیا نړیوال سازمان او ملګرو ملتونو ورته د مالي ملاتړ وړاندیز کړی. خو وایي دمګړۍ د پاکستان مرکزي او د بلوچستان ایالتي حکومت دا توان لري چې د زلزله ځپلو د درملنې او دمګړۍ د هغوی د سرپناه غم وخوري.
بیا هم پاکستان کې دمکې و. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي پاکستانی وسلوال طالبانو ته هم د افغان طالبانو د قطر د دفتر په څیر یو دفتر پرانستل شي. نوموړی همداراز وایي حکومت د ژر تر ژره له وسلوالو طالبانو سره اوربند اعلان کړي څو د روان تروریزم مخه ونیول شي. نور حال له پېښور د ازادي راډیو د خبریال ذبیح الله شفق راپور کې.
کله یوې خوا په دې وروستیو کې په پاکستان په ځانګړې توګه په خیبر پختونخوا کې د وسلوالو طالبانو په تروریستي فعالیتونو کې زیاتوالی راغلی دی، نو له بلې خوا د دغه هیواد تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي چې مرکزي حکومت د پاکستاني وسلوالو طالبانو لپاره د افغان طالبانو په څیر سیاسي دفتر پرانیزي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ په پېښور کې د خبري رسنیو له استازو سره په خبرو کې وویل که امریکا د افغان طالبانو لپاره په قطر کې دفتر پرانستلی شي نو پاکستان دې هم د پاکستاني وسلوالو طالبانو لپاره په پاکستان کې دننه دفتر پرانیزي. د هغه په خبره کې پاکستاني طالبانو ته دفتر پرانستل شي نو له هغوی سره به د خبرو اترو لار هواره شي او د روانې ترهګرۍ مخه به ونیول شي. لکه څنګه چې امریکا په قطر کې د طالبانو لپاره دفتر پرانستی دی، د پاکستان مرکزي حکومت دې هم لږ تر لږه پاکستاني وسلوالو طالبانو ته د خبرو اترو بلنه ورکړي او د هغوی لپاره د یو دفتر هم پرانیزي. پاکستاني وسلوالو ته د دفتر تر پرانستلو وروسته که بیا هم چیرته چاودنه او یا ځانمرګي ورید کیږي نو بیا به موږ له هغوی وپوښتو چې دا څوک کوي. داسې خو به کله هم سوله رانشي چې یوه چاودنه وشي او حکومت ووایي چې موږ عملیات کوو. د عمران خان په وینا په پاکستان کې د تروریستي فعالیتونو د مخنیوي لپاره د ټولو وسلوالو سره خبرې وشي او په خبره یې چې تر څو پر قبایلي سیمو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو بریدونه بند شوي نه وي په هیواد کې به ترهګري روانه وي. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان د خیبر پختونخوا د وروستیو تروریستي پیښو په رڼا کې وایي چې ښایي د پاکستان د نوي حکومت او د دغه هیواد د وسلوالو طالبانو ترمنځ پیلېدونکي خبرې اترې وځنډیږي او یا هم بیخي له منځه لاړ شي. همداراز د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د یکشنبې په ورځ په لندن کې رسنیو ته ویلیو چې د وسلوالو لخوا پر پاکستانی پوځ او د پېښور په کواټۍ بازار کې پر کلیسا تر ځانمرګي بریدونو وروسته داسې بریښي چې د دغه هیواد د ټولګوندیز کانفرنس پریکړې او غوښتنې عملي نشي. د یادونې وړ ده چې د روانې میاشت په 9 نیټه د نواز شریف په مشرۍ د دغه هیواد حکومت په اسلام آباد کې د پاکستان د یو شمېر سیاسي او مذهبي ګوندونو ټولګوندیز کانفرنس رابللی و چې تر بندو دروازو تر شا یې د ترهګرې ضد پر اجنډا خبرې وکړې او په پای کې د یو پریکړه لیک خبرولو په لومړی پړاو کې له پاکستانی وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو غوښتنه وکړه او پوځي عملیاتي وروسته انتخاب وباله.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
او مخکې له دې چې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو اونیز پروګرام واورئ، یوه نړیواله موضوع د امریکا متحده ایالاتونو چې د نړۍ د متعارفو یا مروجو وسلو تر ټولو لوی صادرونکی هیواد د وسلو د سوداګرۍ نړیوال تړون لاسلیک کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د ملګرو ملتونو په مقر په مرکز نیویارک په یو لړ مراسمو کې دا نړیوال تړون لاسلیک کړ. د ازادي راډیو خبری څانګه د دغه تړون د اهمیت او د وسلو د سوداګرۍ په اړه یو رپورټ لري چې مهمې برخې سلطان محمد سرور اوروي.
لومړی پوښتنه دا ده چې د وسلو د سوداګرۍ د معاهدې مقصد څه دی؟ د وسلو د سوداګرۍ د کنټرول لپاره د ملګرو ملتونو معاهده یو اوچت مقصد لري. دغه معاهده غواړي د وسلو د سوداګرۍ په اړه اندېښنې لرې کړي چې هر کال پکې تر اویاو میلیاردو ډالر ښکته او پورته کیږي او په نتیجه کې یې ډېرې ناخوالې رامنځته کیږي. دغه معاهده غواړي چې د متعارفو وسلو د خرڅلاو په محل دې ته پام وشي چې مشتری د بشري حقوقو څه ډول سابقه لري. دغه راز معاهده هغو هیوادونو ته یو لړ مقررات وضع کوي چې متعارف وسلې پلوري. په معاهده کې دا هم راغلي دي چې د وسلې د پلورلو په معامله کې باید دا وڅېړل شي چې مشتری له هغې څخه په عام قتل او په بشر ضد او جنګي جنایاتو کې کار ونخلي. معاهده دا هم وایي چې متعارفه وسله باید د تروریستي سازمانونو لاس ته ورنشي او د ملګرو ملتونو د بندیزونو خلاف وسلې پلورل باید ودرول شي. بله پوښتنه دا ده چې په دغه معاهدې باندې د واشنگتن لاسلیک څه اهمیت لري؟ کارپوهان وایي د واشنگتن لاسلیک به د دغه معاهدې لپاره د تحول یو ټکی وي. امریکا په نړۍ کې د وسلو د سوداګرۍ له ټولو لوی هیواد دی، نو د امریکا لخوا یې لاسلیک او ملاتړ د معاهدې د بریالیتوب لپاره ډیر اهمیت لري. په واشنگتن کې د وسلو د کنټرول د ټولنې مشر داریل کیمبل وایي له دغه معاهدې څخه د امریکا رسمي ملاتړ به د وسلو په نړیواله سوداګرۍ غریکه لوی بدلون رامنځته کړي. متحد ایالات اوس هم د وسلو د صادراتو د کنټرول فعال او پیاوړي معیارونه لري. دغه معاهده په اساس کې امریکایي سیستم نړیوال کوي او د متعارفو وسلو په انتقال باندې بندیزونه لګوي، او دغه معاهده له ټولو هیوادونو غواړي چې د صادراتو قوانین وضع او تطبیق کړي او د ګډو معیارونو پابندي وکړي. بل پوښتنه دا ده چې د وسلو د سوداګرۍ معاهده کوم ډول متعارف وسلې کنټرولوي؟ ټانکونه او نور غزارول موټر، توپخانه، هجومي هلیکوپټر، جنگي بیړۍ، توغندي او د هغو د فایر دستګاوي او دغه راز وړي وسلې د دغه معاهده د کنټرول لاندې راځي. دغه معاهده د مهماتو او د وسلو د برخو د سوداګرۍ د تنظیم لپاره هم ګډ نړیوال معیارونه وضع کوي، خو دغه معاهده په کوم هیواد کې دننه د وسلو خرڅلاو او استعمال نه کنټرولوي، او دا مني چې د امنیت د ساتلو لپاره هیوادونو ته وسلې پلورل جواز لري. د وسلو د سوداګرۍ د کنټرول معاهده له اوږدو مناقشو وروسته چې کلونه ونیول، په تیر اپریل میاشت کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې په قاطع ډول تصویب شوه. د ملګرو ملتونو 145 غړو هیوادونو دغه معاهدې ته موافقه او 3 هیوادونو مخالفه رای ورکړه. 23 نورو هیوادونو له رای ورکولو ډډه وکړه. ایران، شمالي کوریا او سوریه درې هغه هیوادونه دي چې ویل کېږي د وسلو د خرڅلاو له لارې نړیوالو شخړو ته لمن وهي او دوی مخالفه رایه ورکړې ده. لویو هیوادونو لکه امریکا، برتانیې، جرمني، فرانسې، ایټالیا، بلجیم، هالند، کاناډا او اسپانیا دغه معاهدې ته موافقه رایه ورکړې. افغانستان، ترکیه او پاکستان هم دغه معاهدې ته هو ویلې دي. خو چین او روسیه چې دواړه د وسلو په نړیوال تجارت کې لوی سهم لري، له هغو هیوادونو څخه دي چې له رایه ورکولو یې ډډه کړې.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې لینا شریفي.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلام. په دې هله چې روغ جوړ او خوشاله به وي، زه لینا شریفي د دې اونۍ خبرونه وړاندې کوم. خطی ورسته له طلاق له کوم ستونزو سره مخ کیږي؟
معتاد به شوهر نفقه نمیداد، چهار تا طفل نشون نمیتونست پرستی کنه، کوم خاطر جدا شدم، شکنجه له کوم هم داشتن.
د پلارګنې یو ټولنې چلند له دوی سره څنګه وي؟
په تاسف سره کله چې مېرمنې زموږ په ټولنه کې طلاق سره موجود کېږي د ټولنې د تنفر وړ ګرځي.
په دې خبرونه کې هم دې موضوع ته تم کېږو. خو تر هر څه د مخه وګمه رشید د خطو پاړه لاند خبرونه راوړوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک میسون وایي چې د وغښتلي سیاسي نظام د جوړولو لپاره په راتلونکو انتخاباتو کې د خزونډه مهمه ده. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل تیرونه په کابل کې د خزو په یو غونډه کې له ټول افغان میرمنو وغوښتل چې د رایې کارتونه واخلي. د انتخاباتو کمیسیون دا خبری په داسې وخت کې کوي چې د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې انتخاباتي مسولانو ویلي چې په دې ولایتونو کې د رای ورکونکو د نوم لیکنې په پروسه کې خزي ډیره کمه برخه اخلي. له بل خوا تیرونې د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانو وویل چې داسې کاندید ته به رای ورکوي چې د ښځو حقونو ته وفادار وي، جنسیتي توپیر له منځه یوسي او په هیواد کې لس کلنې لاسته راوړنې وساتي. له بل لوري د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې که چیرې ښځې په راتلونکو انتخاباتو کې پراخه ونډه وانخلي، د دوی په وړاندې پرتې ستونزې به نورې هم زیاتې شي. د دې کمیسیون مشره سیما سمر وایي ښځې دا مهال تر نارینهو ډېرې د ناامنیو او ناوړه دودونو قرباني دي او علت یې دا دی چې په تصمیم نیونکو ادارو او سیاست کې ونډه کمه ده. میرمن سمر د شنبې په ورځ په سیاست کې د ښځو د ګډون په نوم یوه جوړ شوي کنفرانس ته وویل چې میرمنې باید په خپل مټ د خپلو حقونو خوندیتوب ته کار وکړي.
قدر منو اوریدونکو، ځینې سربېګانې ښیي چې په وروستیو څو کلونو کې په افغانستان کې د طلاق پیښې زیاتې شوې دي. د اسلامي احکامو او د افغانستان د مدني قوانینو له مخې نارینه چې هر وخت وغواړي ښځه ان بې دلیله هم طلاقولی شي، خو ښځې بیا په ځینو حالاتو کې چې د ښځې حقوق نه پر ځای کېږي او زیان ورسیږي د طلاق غوښتنه کولی شي. په افغانستان کې ګڼې ښځې سره له دې چې د میړه له خوا یې حقونه تر پښو لاندې کېږي، تاوتریخوالی ورسره کېږي او زیانمنی کېږي، خو بیا هم د دود دستور کورنی عزت او شرم حیا له مخې انغږ نه پورته کوي. د بیلوالي او طلاق غوښتلو خبره خو پر ځای پرېږده، خو یو شمېر ښځې چې نور یې د زور ظلم په وړاندې حوصله ختمه شوي بیا د ترخه غوړب ته مجبوري شوي. د هرات یوه اوسېدونکې چې نه غواړي نوم یې واخلو، د خپل ژوند او د چولې له میړه بېله شوې کیسه داسې کوي:
ډېر ظلم یې کوه او شکنجه یې راکوله، به نیمې وې. یوه شپه ټولو په ګډه ووهلم او د شپې به یوه بجې له کوره وایستم. دا وزې کسان راغلل او زه یې خپل ورور ته ور وسپارلم. د ښځو چارو ریاست ته مې له دې امله شکایت وکړ، نو ده وویل اوس چې له ما شکایت کړی زه دې هم نوره نه غواړم، ماشومان مې اخلم ته ورځه، خو ما ویل چې زه ماشومان نه درکوم، دواړه واړه دي. په میاشتو میاشتو همدا جنجال و، بالاخره مو خوله وکړه، سره جلا شو او زه له خپلو ماشومانو سره د ورور کره لاړم. زه یې درېیم میرمن وم، بیا یې زما مشره بند طلاق کړه او دوه نورې وکړې چې څلور شي. په موږ ډېر ظلم کوه، کله به یې په دار سړولم، کله به یې بلوک راباندې انبار کول او کله یې په زنځیر تړلم او وهلم یې. یو ځل خو دومره په کو شوم چې ټابلیټ مې وخوړل چې ځان ووژنم، وزه مې ډېره خرابه شوه. زه یې روغتون ته بوتلم او دی وتښتید ایران ته ولاړ. پلار مې نشته، یو معلول ورور مې دی، هغه به تل ویل چې د اولادونو لپاره دې دا کار مه کوه، خو ما نور دا ظلمونه نه شو زغملی.
اکثر دغه ښځې چې د تاوتریخوالي او د نارینه د ناوړه چلند له مخې طلاق ته مجبوریږي بیا نه غواړي واده وکړي. د هرات یوه بله اوسېدونکې چې 22 کلنه ده او 8 کاله یې واده شوی ژوند کړی او اوس یې طلاق اخیستی، وایي چې دومره ظلم مې لیدلی چې نور نه غواړم بل نارینه سره ژوند شریک کړم.
درې میاشتې کېږي چې طلاق مې اخیستی، میړه مې معتاد و، نفقه یې نه راکوله، څلور ماشومان مې دې سرپرستی یې نه شوای کولی او د دې تر څنګ به یې هره ورځ وهلم ټکولم. یو معتاد به څه ژوند ولري؟ دومره یې پتنګ کړی وم چې درې ځله مې د ځان وژنې هڅه وکړه، وایټکس مې وخوړل، دوا مې وخوړه، خو مرګ مې نه و په برخه. آخر مجبوره شوم چې د بېلېدو پرېکړه وکړم. کله مې چې ورته وویل ګواښلم یې چې که دا کار دې وکړ ته وژنم، مور پلار دې هم نه پرېږدم. یا به یې ویل چې ماشومان در نه اخلم، بیا به یې په سترګو ونه وینې. اوس یو ماشوم ما سره دی او درې له هغه سره. اوس خوشحاله یم چې له هغه خلاصه شوم. که څه هم 22 کلنه یم، خو بیا هیڅ کله نه غواړم واده وکړم، له واده نه کرکه لرم.
خو په افغانستان کې کله چې یو ښځه طلاق کیږي او یاده چې په خپله طلاق اخلي له کومو ستونزو سره مخ کیږي. لومړنۍ ستونزه اقتصادي ده، ځکه اکثر افغاني ښځې اقتصادي خپلواکي نه لري، نو کله چې بیله شي له بلا ستونزو سره مخ شي. د اقتصادي ستونزو تر څنګ یو شمېر طلاق شوې مېرمنې د کور کلي او قوم په خوله کې لویږي او خپله ښځې او کورنۍ ته خلک پیغورونه ورکوي او ټیټۍ بولي. د کابل یو اوسیدونکي چې دا هم طلاق شوی وایي چې پردي خو پر ځای ان پلرګنی هم سمه رویه نه ورسره کوي.
ما خانه ندارم، همراه مادر خود زندگی میکنم و اونجا هم که وقتی که یک خانم کارسی میکنم.
از کور نلرم، لخپل ماشمانو سره د مور په کور کې اوسم. کله چې ونجلی واده شي او د پلار له کوره لاړه شي، نو کله چې لکه ما بیرته پلرګنی ته راځي، نو په هغه سترګه چې پخوای ورته کتل اوس نه ورته ګوري، له دې خوا او هغې خوا خبرې ورته کوي. کله کوره اوسم، د ګاونډیانو سترګې رپسې وي چې هغه ده له کوره ووتله. دا طلاقي ښځه چیرې ځي؟ هغوی څه خبر دي چې په ما څه تیریږي؟ یو خو هر دم د ماشومانو ویروي چې نن بیرن اخلي او سبا بیرن اخلي، بل خو د خلکو او کورنۍ خبري. زه وظیفه لرم، ډیری وخت په کور کې راته وایي چې مزه، خو که وظیفه پرېږدم او معاش ونه لرم، زما ماشومان به څوک ساتي؟ د چا جیب ته به مې سترګې وي؟ نو کله چې زه خپل کار پسې کله کله وخت یا ناوخته شي، ټول راته په قهر وي. ورور له یوې خوا کنځلې کوي، پلار مور له بلې خوا وایي چې موږ ته ګاونډیان پیغور راکوي چې دا ښځه چیرې ځي. څو ځله لاړم چې یوه کوټه کرایه پیدا کړم او له خپلو ماشومانو سره پکې اوسم، خو هر ځل د کور څښتن راته وایي چې نارینه دي چیرې دي. کلارې خو وګوري، ښځه بیچاره له ستونزو سره مخ ده.
زن بیچاره مشکلات زیات داره.
د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کابل د صحوي دفتر غړي مریم زرمتی وایي کومې ښځې چې دوی ته د طلاق د غوښتنې لپاره راځي، دوی په سر کې ډېره هڅه کوي چې له دغه کارې منع کړي، او په افغاني ټولنه کې د یوې طلاق شوې مېرمنې لپاره ټولې ستونزې ورته په ګوته کوي، چې ځینې قناعت کوي او ځینې خپله غوښتنه باندې ولاړې وي چې بیا دوی یې فامیلي محکمې ته راجع کوي. میرمن زرمتی وایي چې دوی ډېرې داسې طلاق شوې ښځې لیدلې او ورسره مخ شوي چې ان کورنۍ هم بیرته منلو ته نه وي تیاری.
کله چې دوی طلاق اخلي، دوی ماشومان بې سرنوشت کېږي او یا هم د دوی خپلې کورنۍ داسې شرایط ورته وضع کوي چې په هغې کې مثلا که ته طلاق اخلي، ستا ستم اولادونه لی نه صدم. دا میرمن کله په دې چې در له یو نارینه نه دا صدمه وویني، طبیعي ده چې بل نارینه ته دا زړه نه کوي یا نه غواړي چې له هغه سره واده وکړي، یا که واده هم کوي هغه نارینه د دې ماشومان نه ساتي. یا د دې ټولنې د عرف د عناناتو په اساس باندې ماشومان په اکثره اوقاتو کې مېرمنو ته نه ورکول کېږي. هغه عاطفي دردونه چې یو مېرمن د خپلو اولادو د لېرېوالي نه یې دا تحمل کوي، لومړی خو کورنۍ ما د دې لپاره جای نه ورکوي چې دوی اقتصادي وابستګي لري. کله چې خپله د کورنۍ اقتصادي وضعیت چې شته، یو بل اضافي کس له دوه درېو ماشومانو سره مرسته او د دې په کورنۍ باندې واړوي، دا طبیعي مصارف لري، دوا لري، دغو لنجو ته هیڅوک ملا نه ټینګوي. دومه مسله دا ده چې کله چې دا مېرمن د دې کورنۍ ته راسي، بر علاوه داسې دسې اقتصادي درد سر ده، ټولنیز درد سر ده، ځکه په افغانستان کې هر څوک په هر لیول په هر کورنۍ کې اوسېږي. ځان ته دا حق ورکوي چې د بل په کورنۍ کې مداخله وکړي، خپله تبصره وکړي. نو د دې پر ځای خلک له دې مسایلو نه په امان اوسي، نو اکثرا دوی دا کوشش کوي چې خپلې نجونې او لورانې کله چې دوی ودوي، یا هغو ته په غوږ کې دا خبره وکړي چې ته واده شوې، په سپین کمیسي کې ولاړې او په سپین کفن کې به بېرته راځي. یعنی په همدغه مدت کې دا کور د تا لپاره پناهګانه ده، په ژوند ولاړې، په مرګ راسه.
میرمن زرمتی وایي چې په هر طلاق کې که په ښځه هر څومره ظلم شوی وي او کړول شوی وي، بیا هم ملامت ښځه ګڼل کېږي او ټولنه یې رټي.
کله چې یو مېرمن د خپل طلاق اخلي، ټولنه د هغې لپاره د اوسېدو ځای نه ورکوي. یو محفل ته ځي، هلته خلک په ښه سترګه نه ورته ګوري، خلک نور سیالي او شریکي ورسره نه لري، پالندره ورسره نه کوي، کور ته یې نه راځي، چېرته یې غواړي نه ور مثلا یو محفل ته یې نه غواړي. ځوانې جنکیانې حتی نه ورسره پرېږدي چې ورسره کښېني، یا نوې ناوې چې څوک نوی واده یې کړی هغه نه ورسره پرېږدي چې ورسره کښېني. د دې لپاره دوی داسې فکر کوي چې دا همدا مېرمن وسې دا ملامته ده، ځکه که دا ملامته نه وای له مېړه نه یې څرنګه طلاق اخیستی، یا مېړه دې ته څنګه طلاق ورکوو. دوی داسې فکر کوي چې همدا مېرمن داسې ملامته ده ځکه یې طلاق اخیستی. او په ځواني کې حتی داسې واقع کېږي چې داسې مېرمنو چې دوی یا طلاق اخیستی وي او یا تفریقي واقع شوی وي، خلک ورسره دوستي نه کوي، ځکه وایي مورې طلاقي ده، دا د بل مېړه اولادونه دي، یا دا د ښځه خپله طلاق شوې ده، دا حتمي ډېره بدخلقه او بد اخلاقه ښځه ده، نو له دې سره به نور څه رقم ژوند وکړي، یا به د دې لور څه رقم وي. دا یو تقریبا یو استګما ده، یوه غټه د بدنامۍ چاپه ده چې په دغسې مېرمنو باندې په تعصب سره زموږ په ټولنه کې لګول کېږي.
خپل د واده ماتیدل او ناکامه ژوند له یوې خوا، او د ټولنې او کورنۍ فشارونه له بلې خوا، له بل لوري د ماشومانو د له لاسه ورکولو ویره ډیر ځله طلاق شویو ښځو ته رواني ناروغۍ پیدا کوي چې کله ناکله د ځان وژنې سبب کیږي. افغان روانشناس حاجی محمد بشر پالوی چې په لومړي سر کې یوه طلاق شوې میرمن په ځان باور له لاسه ورکوي او ورو ورو د شدیدو رواني ستونزو په لور رواني کی.
په رواني لحاظ کې چې موږ طلاق ته اشاره وکړو نو اولین څه چې د انسان نسلبیږي هغه به عزت نفس وي او په ځان ډاډمني ځان به بد ورته ښکاریږي. ځکه د موږ په ټولنه کې ډېر څه په نورو ټولنو کې خصوصا هغه میرمن چې مطلقه کیږي او طلاق اخلي هغه عاطفي لحاظ باندې هغه کوم مشکلات چې مخکې درلودل اوس ډېر لري. د یوې خوا د اقتصادي بحران سره مخامخ کیږي، د بلې خوا د اولاد روزنې سره مخامخ کیږي چې د هغه به هم نیمګړې وي که اعتماد به نفس یې کمیږي. دا اعتماد به نفس د انسان دپاره انسان هغه ژوند ته هڅوي، انګیزې راپاروي او ژوند ته د سختیو په مقابل کې انسان مقاومت احتیاجي وي چې مقاومت ایجاد کړه او دلته په خپله خوښه ژوند وکړي. دا کله چې مثلا اختلالات رواني زیاتیږي، اختلالات جمع معناش دپرشن دی چې د خفګان ژور خفګان ناروغي ورته پیدا کیږي او ژور خفګان کله چې انسان پیدا شي هغه د ژوند په چارو کې سم تصمیم نشي نیولی.
خو دغه ښځې څنګه خپل ژوند بیرته سمولی شي؟ بشر پال وایي هر ستونزه یوه حل لاره لري چې که په وخت او سم تصمیم ونیول شي کیدای شي مناسبه لار پیدا کړي.
کله چې د وخت په تېرېدو باندې موږ ورته ګورو عادي حالت خپله منځته راځي. انسان هر وخت چې تصمیم ونیسي په هماغه وخت کې کولی شي چې خپل ژوند ته بدلون ورکړي. د تصمیم موږ کولی شو چې په هر وخت کې په سختو شرایطو کې ونیسو. انسان فکر لري، فکر هم کولی شي د هر شرایطو په وړاندې مثلا ښه پرېکړې وکړي او هغه په مخ باندې بوزي او خپل ژوند عادي حالت ته راوګرځوي. انسان د ټاکنې وړتیا لري، الله جل جلاله دا وړتیا دوی ته ورکړې ده. ځکه چې کله چې الله جل جلاله انسان پیدا کوي او هغه اشرف المخلوقات یادوي په دوکې نه نر رزي نه ښځه دواړه یو شی دي او دواړه کولی شي د ژوند په اړه پرېکړه وکړي او ښه ژوند ځان ته غوره کړی شي.
ښاغلی بشرپال وایي په افغانستان کې چې د طلاق شویو ښځو او نورو زیانمنو شویو کسانو لپاره د مرستې یا غمخورۍ اداره نشته، نو ټولنې او کورنیو ته پکار ده چې له داسې ښځو سره د ناوړه چلند او رټلو پر ځای د هغوی لاسنیوی وکړي. ځکه ژوند نه پیشبینی کیدونکی دی، کیدای شي سبا ورځ دوی هم له عین ستونزې سره مخ شي. درنو اوریدونکو، د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره وه. که خبرونه تلیکونه راستوي نو زموږ د پوسبک شمیرې دا دي: په کابل کې 41، په خوست او کندوز کې 1، په جلال آباد کې 4. نور نو تر بلې خبرونه اجازه غواړم. خوشحاله دی وي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
Bye.